د سهار اته بجې سوې دا خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمري اسد یولسمه د اګست دویمه. په کابل کې د امریکا شارج دافیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښمن کړي.
هغه بریدونه چې په تېرو څو ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نوی شیان پاتې لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خوب خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2020 میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد فرد شما.
لتا سوهر یو او لګرانو کورونې مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خوړل دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بل اخره په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او راست تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم لږ په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالند کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل:
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پاتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردند.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپلو تحصیلي ادارو ته نسي ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي موسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یوه وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یوه شپه مخکې وژل سوی و. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکارا د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونې د سر موضوع راخلو، کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یوه راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 2 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
هغه بریدونه چې په تیرو 2 ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي، کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
The متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډیره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته
لاړه.
په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالي د ډیرو دوه خبرو وکړه چې د یونما 2 ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یونما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکیان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یونما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوو.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایې چې موږ دوی وایې چې دوی د جنګ مسؤول دي. ښکلی المن فکره نه یي. 150 جوماتونه یې شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دی خلق زولند ول دی
وصله ول طالبانو دا افغان ولسمشر دغه سرګندونو پټړاو څخه خبرګون نه دی خودلې خطر دی مخ کی په افغان حکومت تور لګولې چې جنگ ته پلمی لټوي او د سولې د پروسې خند ګرځي په افغانستان کې د جنگونو زیاتېدو د جنگ د خکیلو خواو په درنی مرګوب لسر بیره لوی برخه ملکان زیانمن کړي د یو ان ایچ سی آر یاد کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سکال له 3,60,000 ضروري افغان ملکان د جنگونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي
کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 22,000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه 9,500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي بې ځایه شوي کسان د امن غوښتنه کوي تفصیل په یو راپور کې
د کندهار راج کیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې
جنگ دا شان سره مرمر چې په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پاد لټ سر لټ پښې راوتل چې یو حق نه دغه چر باندې
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې دوه وزره کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره د سرپنا ځای هم نه لري
موږ دغه چې د جنگ نه مابې نه راووتو چې د جخوا مرمۍ او راکټونه وګوري د تیاری او بمبار کوي دغه چې راووتو د خپل کوچنیان مراوي استله بالا مسر راويسته دغه یو دوه ګډړان مراخستي یو دغه راخستي دغه دوه دانې توسان مراخستي نور مشه نه دراخستي رالو
په دوی کې داسې کسان هم ستچې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي
اوس نو خپل کوچنیان یو کوم ته بمرا استای به سوي استای به پته به څه جنگ کړی کلی می دا وټو وټو په سیو پیج اوس نو په سینا جوړې څه به سوي امرا بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډون د پر ځای نه است نو بالا می هغه می ولور ته بولی لور سم پریښه و وت کړی لور ما ورول لور ز ز مو ځان ته ملنګ کیږه مار دای چې ملنګ لاړم کوچنیان پاتس بابات هرن سره دا چې بار څنګه درک دغه ویر به تنها کوم خپل ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپځي سره کوم کې سترګې به راوکاږي څه چم به وای
په دې بې ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ستچې دوه تر درې ځله بې ځای سوي بیبی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې له امله د ښار اومه حوزې ته را بې ځای سوه خو دلته په اومه حوزه کې هم جګړو زور واخیستی چې اوس اړه سوه چې د حاجانو په کیم کې پناه واخلي
دنیا
بی بی رابیا بیا د اومه حوزې څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلیه ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي هغه وایي د ګرمۍ له امله اولادونه ناروغه سوي او پر بسترونو ورته پراته دي
ترې مرمۍ را باندې ورېدلې هغه دې اوس په کورو کې طالبان دي نو خپل سره کورونه مو پاتې شوي دایم په دبل په وتاکو کې ژوند کوو نو سره جو کومه کو کې مست ځ خپل ځای نه ځای جرای دا غدي لور مې لمبا وایې د تورټو ګرسته به دې شه دې ته به دا پرته د ډاکټر ته وار وست د لاندې ځخنه ولې شه مر کله کې څنګه ځف کی دا شپږ مو کمیره وو په یو کو ټک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو یوازنې هله داده چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي
الا دار کوم ته کین وکنه د لور مراد سره غسل په ما یو راز غلو بل بل راز غلو په وسول نه دی د کښنه من دغه ستر د ګروانو نیول بل بل دغه سی شتور غرض الماز به میزان استي دغه موکه نه چې د خپل کورس یو 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 دغه شیر او بس چې دغه غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصې د مؤمنان د نه دی رخصې دغه یو پرتګ دی ورمنځه او وای غوند ورمنځه او وای غوند په دغه حالات کې موږ ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو یو څوک نشته چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه وبېرځي، د رسول څخه وبېرځي، زموږ سره مرسته وکړي. دغه مه کوي والا افغانستان د 50 کاله تسې ټوک ټوکي در په درم کې.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د 9 ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د 9 ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمېر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي، چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي، د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راز درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 9، 14، 15 حوزه کې جګړې روانې دي، چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 د ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل 200 څه د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هره ورځ سلهاو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی، مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي، هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي. او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپله قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکایي کونسلر ته ورکوو، چونکې موږ په په بهر کې اوسېږو، زموږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راواوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولی شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولی شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان اسټابلیشمنت روغ وایي. څنګه نړۍ کولی شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شوي تر هغې پورې دا ممکنه نه ده. تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي، دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې، مهم خلک دلته کاناډایان، دوی اوس دا غږ چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچوي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوئ او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي. زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نوره ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دې باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، پخپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي. افغانان یې شاید نشي ورکولی. افغانانو غوډېرې چغې وهلې، ولې که امریکا، کاناډا، ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه یې د طالبانو خواته اړول. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دی خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلې او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت پاک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینخوا خبری اجنس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکوونکی نه دی. ملي امنیت وی دي خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانې وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبرپاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات او سیریداد امنیت ملي کار نه ده.
تیرونی د ملکک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیم چې ویل د شینخوا خبری اجنس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړې ادا چې له والي غوښتې کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولیدل.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اجنس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پل مالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیرو او د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره سوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اینڈ سټرایپس خپرونې هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشې کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشې کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشې کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترکول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
وسم یوه بهرنی مسئله د امریکا متحده ایالاتونو وای د اسرائیلو پر یوه تیل رون کې بیړی د ایران د برید مناسب جواب ورکړي. دا غواش د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړي. ایران تورن سوي چې د پنځمې پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل رون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ دراپور جزئیات.
له اسرائیل او برتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل وړون کې بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې د غبرید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه د خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د د مناسبه ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیلوند کې بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د برتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیلوند کې بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و. خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو برتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت میرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د برتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل برتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال او یو کوخای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل
اناسنو
زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لویه تیروتنه یې کړې. خو ایران بیا په دې تلون کې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کېدای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو